Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. یو سلو 55 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتی ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوي وې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي، او هغوی چې قانوني اسناد نه لري د تورخم له لارې به افغانستان ته واستول شي. امیر مقام دا څرګندونې د فبروري په 24 د امریکا غاګ یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. هغه وویل حکومت مو افغان کډوالو ته امر کړی چې د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي. هغوی چې اسناد لري خیبر پښتونخوا ته دې ولاړ شي او بې اسناده کسان به بیرته افغانستان ته ستانه کړو. دا مهال ګڼ افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دېره دي، ډیری هغه کسان دي چې په متحدو ایالتونو یا نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او د کډوالو د قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. مخکې له دې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر ونه مني، قضیې رد کړي یا دا پروسه وځنډېږي، نو پاکستان به هغوی غیر قانونی وګڼي او بیرته به افغانستان ته ستانه کړي. اسحاق ډار دا څرګندونې د ترکیې له ټی آر ټی ټلویزیون سره د فبروري په 22 په یو مرکه کې کړې وې. د برتانیا صدراعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر سټارمر د فبروري په 25 پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي، چې دا کچه سږ کال 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2020 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړې او ګڼو مشرانو یې ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. ستارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنګټن ته لاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تل یې پر اروپایي هیوادونو نیوکې کړي چې د خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي، ویلي امریکا به اوکراین ته 1600 ځواکونه ونه لیږي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پریکړې په ترڅ کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون لمخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، ځکه چې اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له کبله د نظامي واکمنۍ تر سیوري لاندې دی. دا پریکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ زلنسکي بې انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي دي چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي، ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. پوتین ادعا کړې چې د زلنسکي د ولسمشرۍ دوره باید د 2024 کال د مې د میاشتې په پای کې ختمه شوې وای. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ترافي یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالي چې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د پاکستان په لاهور کې پیلېږي، د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلون کې لوبډله به د اتلولې په جام کې لوړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه جنوبي افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبډله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپل لومړی لوبه یې استرالیا ته بایللې ده، هم د افغانستان پر وړاندې د بریا پوره پوره هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود اتمه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 16 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې درنو وریاو د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو ته سخت مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. اینګارې د لوشت، یعنی شمشیانې، دا برقی یوه دانې مرته پرې نه شوه.
که څه هم د بیګم راډیو خبرونو ته اجازه ورکړل شوې ده، خو د دې راډیو دوه کارکوونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د بیګم راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو لوري ونیول شول، او چې دا پخپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي.
په جرمني کې ډېره افغانان اندېښنه لري چې د دې هېواد له انتخاباتو وروسته به حکومت له کډوالو سره څه ډول چلند کوي.
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرو ته پیدا شوی، د هغه دا ده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کېږي د دغه مهاجرو په مورد باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولې دي. راپورونه وایي چې په فراه، کندهار، هلمند، بادغیس او نورو سیمو کې ګلۍ، پرله پسې بارانونو او په ځینو سیمو کې طوفان او سیلابونو تر دیرشو ډیر خلک وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند پر راپور کې واوري.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوختي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سه شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو. خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 23 اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو وویل چې له تند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فراه په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فراه رود ولسوالۍ یو اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
د یرات کندهار پر لویه لاره باندې دا پرته سیمه چې ده فراه رود په نامه، یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. یعنی خپل مې اینګارې د لوشت، یعنی شمشیانې، دا برقی یوه دانې مرته پرې نه شوله. ګرده یې رسنګه ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د فراه د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د 40 کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړی. دا نور رحمان په نوم د فراه یو بل اوسېدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرګوب له شمېره ښایي تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سه شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړې. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی، او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړې چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور د خونی سر پر سر جوړ کړی وي چې پر درونو زنانه یو ماشوم راچپسوي دي، ټول شهیدان سوي دي.
دا کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شو څلورو تنو کې دوه هلکان، یو ماشوم نجلۍ او یو مېرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنګین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
سنګین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وی و ماشومان یې په شهادت رسولی دي.
د هلمند د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړي. د بادغیس ولایتي اوسیدونکي بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي.
دغه چې دی دا بادغیس کې زموږ خپل کلی دی نواسیر راغلی دا زه خپله یم اوبو کې ولاړ یم سره د اوبو داسې ډک سوی دی نو ډېر ناپېښه نن سیلونه راغلي دي.
کلی بیخوا د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندېدو او خلکو ته د نورو ستونزو د پېښېدو په اړه رپوټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورښت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
په راپور کې مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیره په فراه، کندهار، هلمند او بادغیس ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو او درنو ورښتونو له کبله د سر او مال د زیانونو په اړه جزئیات واورېدل. د تازه راپورونو له مخې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه او همداراز په ګرشک، سنګین، موساکلا، نوزاد او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان وژلي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او په دې پیښو کې پنځه نور کسان هم ټپیان شوي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او وایي که څه هم د بیګم رادیو خپرونې بیا هم پیل شوي دي خو د دې راډیو دوه نیول شوي کارکوونکي تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د دې کارکوونکو د خوشي کېدو په اړه خپره شوي خبرونه ناسم دي. له بلې خوا یو شمېر خبریالان په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو د کاري وضعیت له کبله اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او د بیګم راډیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي که څوم د بیګم راډیو خبرونې له سره پیل شوي خو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
هرچند مسؤولانه
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د بیګم راډیو کارکونکي به خوشی کړي او په دې اړه موږ د بیګم راډیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وې او دا یې تایید کړې وه خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپله ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکونکي لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیګم راډیو کارکونکي ژر تر ژره له بنده خوشی شي.
که څوم د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په 23مه د بیګم راډیو د خبرونو د بیا پیل او د دغه راډیو د دوو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی خو تازه یې په خپله اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راز په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. د بیګم راډیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له دې وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړی و چې بیګم راډیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه راډیو دفتر د روانې فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کارکونکو له لوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیګم راډیو پر لپسې تیروتنې کولې او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې نه سمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې راډیو دوه کارکونکي هم چې هویت یې نو معلوم نیولي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبریالۍ کار سخت کړی او په کیفیت یې هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبریال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو له لوري فعالیتونه ودرول شول او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو لوري ونیول سول او چې د پخپلا د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو تړل او بندېدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همدارنګه زمونږ خبرنگاران هم مجبوره کیږي چې نور هیوادو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
د دغه راډیو د بندېدو او د کارکوونکو د نیول کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلی او د بیګم راډیو د کارکوونکو تر څنګ د ټولو هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په اتمه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وکتل. له دې کتنې وروسته دواړو په یوه خبري غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نه ستنېږي. د دواړو بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو په اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل څو چې پر ایران حد اکثر فشار وي د دې هیواد او امریکا ترمنځ دا ټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ تهران ته ورسید. څو له عراقچی او د ایران له نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اتومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روښانه دی. د پوینا ایران د فشار ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې دي چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته له هغې ولګېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعاله کړه. د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختمه شوه واشنگټن له هغه مهم تړون څخه ووه چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې دریځونه ډېر نږدې دي. د ده په وینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهده وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمې هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نه شي. په سوریه کې وروسته له هغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر ډسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لرې کړ، دې دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړی کوو په سوریه کې ستره ماتې تجربه کړه. دا بدلون د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له یوې لسیزې زیات دوام یې وکړ د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې له لاسه ورکولو په معنا و.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تهران کې د خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره لیدلې دي او په دې غونډه کې په ګډه خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نه ستنېږي. دا وخت د سهار 15 بجې او 19 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، له شپږو بجو وروسته د ازادي راډیو خبرونه په 19 یویشت او پنځه ویشت متره لنډو څپو پیلېږي چې د ماښام تر شپږو بجو دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په دولس شپږ نوي متره منځنیو څپو اورېدلی شي. ازادي راډیو شپه او ورځ هر ورځ تاسو ته خپرونې کوي.
خبرونو ور اخوا
د جرمنی په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې پرولې دي چې جرمنی ته د لیکت په تمه دي. یو شمیر د افغانانو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هیله مندي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د فدریشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیکت په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمنی کې میشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن بپوراس د فبروري په 25مه ازادي راډیو ته وویل
دې تصور مې سه کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استنو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه اتهامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته بیره چې یو څه محدودیتونه به پر کډوال باندې پالمان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې پالمان کې اوسیږي یا شیبونګ فربوت لري یا تحملي کی ډولډنګ لري دلته یا کسان چې مثلا تازه غاړي آلمان تراشي د قاچاقي لارونه یا مثلا هغه کسان چې د دوی کی سونه کجریان کی دی یا کار پر روان دی دغه ټاکنې پر دغه بهیر باندې منفي اغیز کولای شي او دا طبیعي ده.
بل خو ځینې افغانان چې په ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې جرمني ته د لیږدولو په تمه دي هم ویره لري چې د کډوالۍ پالیسی به د هیواد ته لګواک سره مخ افغانانو د لیک پر بهیر هم اغیزی ولري. له دې ډلې شګوفه ازادي راډیو ته وویل
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرو ته پیدا شوی ده هغه دا ده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کیږي د مهاجرو په مورد باندې، آیا لکه په خوا په شان باندې به بیا هم دوی حمایت کوي کنه، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي. نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د پخوا په شان باندې افغان مهاجر حمایت کوي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
په داسې حال کې ده چې د ویلتم ټاک په ګډون جرمني رسنیو تر راپورونو لمخې د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارتر الوتنې وځنډولې. خو دې ورځپاڼې لیکلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکی ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه تر سره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدریشن مرتس په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 213 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدریشن مرتس ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو د پاوس پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوي، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاوده کړي دي.
و موریدل چې د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي مظاهر محافظه کار ائتلاف بریا په دې هیواد کې د ډېر افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې پرولې دي چې جرمنی ته د تلو په تمه دي. په همدې حال کې 155 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمنی پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمنی ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمنی حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15 زرو ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د دې پروګرام په اساس 3000 افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې دی هم ډاډ ورکړل شوی چې جرمنی ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 24 کلن افغان کډوال د سلواغې یا دلوې په 15مه لسګونه کسان تر موټر لاندې او ټپیان کړل چې دو تنو یې وروسته په روغتون کې سا ورکړه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
شبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي. د دواړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپلې لومړۍ لوبې بایللې، د دې لوبې ګټل حیاتي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي، د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلونکي لوبډله به له دې سیالیو خدای پاماني کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د 100 منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مند دي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدي تر لوبې وړاندې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سختې دي، ځکه د ده په وینا د نړۍ له 8 پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه وویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپله لومړنۍ لوبه د آسترالیا په وړاندې د 5 وکټو په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تېروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافي لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وایي افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړي، خپله یوه یوه لوبه یې ګټلې او یوه یې د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته. دریمه شروع شوه د چونکو خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې خونکو ته زر خپل حقوق او معاشات ورکړي، ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رفع شي.
سلام علیکم. خپله یو کلی جوړ اوروغ بیا زابل ولایت ترغنده ولسوالی کې 3.5 نفرو کارګرو کار کړی دی. د رب مسکینان ولا زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی وړي دي. په ما خدمت معلومات نشته. واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو، په دې هفته کې د اول ورځ ورته ویل چې موږ 35 فاز څنګه کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو. نو اوس دې درې میاس کې 100 پیسې وړي دي ځنی. نو کارګر دی ورب مسکینان دي. بیرزبانی به وکړي چې د موږ وخت لري ځای ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه یاست؟ خیر بخیر. ما ویله ما د مور شاول کوټ پولیس باندې کې از موږ لري دی وزیر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یاوري از موږ لري دی خراب د چې کندات ساته چې موږ دوه ل ساته جله ساته وخلی موږ موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غسرستانه او بل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دنه خادر تر راوی ته بل د موږ سره کار نه جوړ کی الله پاک مو سات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازگان والے جہراوت ولسوالے سے خبر دسر کوم زمر دا اسلامی حکومت سے خدا وشتل د شدل تکم مؤسسہ یا یو کم شرس لپ لخوا سے مؤسسہ را سی هغه خانان پشکنی مشتکی او د خدای بیا وسله بیچارهګان پشکی پاتی زمر دا خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور می پر خدای سپارم. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو لدی سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو په بل نیم ساعت خبر.